سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سیال هر کله کوم پرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د مزار شریف خاره په پنځمی شپږمی او اتمه نهیو کې تیر شپه عملیات ترسره کړل. د طالبانو وایي د بلا مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د عملیاتو د داعش خراسان څنګه پر غړو ترسره شول. مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. د همداراز د داعش د ګڼو کسانو د وژلو خبره کړې ده، خو کره شمیرې له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریکې کړې. د طالبانو وایي د دې عملیاتو پر مهال د یو طالب عسکر د ټپي کېدو خبره هم ورکړی دی. دا عملیات داسې مهال ترسره کېږي چې داعش ډله تېره اونۍ په مزار شریف ښار کې د طبیان فرهنګي مرکز دننه د خبریالانو د غونډې پر مهال د چاودنې مسؤلیت ومانه او تر دې برید څو ورځې مخکې د طالبانو د بلخ د والي محمد داود مزمل د وژلو پړه پر غاړه اخیستې وه. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره وو په اسلام آباد کې محکمې ته ورسید. اویا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد سره روان شو، رسنۍ ورته وویل چې دلته د زنګله قانون حاکم دی او ما زندانی کوي چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلورلو په شمول یو شمېر تورونه لګېدلې دي. عمران خان د 2013 کال په اگست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پال منتری ده د 2022 کال په اپریل کې واک وګرځاو او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپاره. د امریکا د بهرنیو حالاتونو ولسمشر ویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر کړی دی. جو بایدن پرون خبر اعلان وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. جو بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې واره کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې د منلو نه دي او روسیه د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. او د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې نن د بنگلاديش سیال لوبډلې ته د وو کټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبه د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره شوه. نمړی بیټنګ د بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي په 15 اویا منډو اوټ شول. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو په نهه ورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف بشپړ کړ. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا چې دا څېړنه به څه ډول ترسره کیږي وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. نن د کب وشتمه په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده. که څه هم طالبانو د افغانستان قانون لغوه کړی، خو دغه ورځې نن په کلیزه کې ده او دغه ورځ افغانستان کې لمانځل کیږي. په دې اړه به هم درسره راپور ولرو چې عمران خان په اسلام آباد کې محکمې ته رسیدلی دی او ویلي دي چې دلته په پاکستان کې هیڅ ډول قانون نشته او د یو ځنګل په څیر باندې دلته قانون پلی کیږي او دوی غواړي چې ما په زندان کې واچوي تر څو په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم. له دې سربیره د اوروزګان په یوې ولسوالۍ کې خلکو نن اعتراض کړی او طالبان یې په دې تورن کړی دي چې دوی ورسره بې عدالتي کړې. وړاندې به په راپور کې درته دا ولرو چې د دغو خلکو ستونزه څه ده او ولې دې دوی لاریون کړی او راپورته شوي دي. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څارې ادارې سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي که طالبانو ته. دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې څلور ورځې مخکې هم د 40 میلیونو ډالرو مرستې یوه کڅوړه کابل ته ورسېده. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال په یو لیک کې چې پرون وخته د دې کمیټې پر ویبپاڼه خپور شوی، د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار له مشر جان سوبکو څخه غوښتي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو په اړه څېړنه وکړي او د هغو میکانیزمونو پوره راپور دې له دوی سره شریک کړي چې ډاډمن شي دا مرستې د طالبانو لاسته نه لویږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي که څه هم افغانان بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو دوی باید ډاډمن شي چې د امریکا لخوا له شویو بشري مرستو طالبان ګټه نه اخلي او یا هم په بل ډول ځای یا د درغلیو او ناوړه استفادې ښکار نه شي. مکال سیګار ته د خپل لیک په یو برخه کې لیکلي دي دا مهمه ده چې د امریکا مرستې د امریکا په لومړیتوبونو ولګول شي او هغو طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي چې ښځې او نجونې یې محرومې کړي، له شریعت څخه یو ظالمانه تفسیر پلی کوي او حکومت د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لیک کې غوښتنه شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د امریکا د شویو مرستو سندونه چې د مالی، فیس، ګمرکي تعرفو، د جوازونو د اخیستلو او ترلاسه کولو او عمومي خدماتو په برخه کې دي، د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره شریک شي. همدا ډول د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا د ټولو بشري مرستو د اندازې په اړه چې د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، د کولمبو پلان او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شوی او د هغو پروسو او لارو چارو په اړه چې ملګري ملتونه ډالر افغانستان ته لیږدوي او بیا د افغانستان نړیوال بانک د مصرف لپاره په افغانیو بدلوي او د افغانستان په اقتصاد د مرستو د اغیزو په اړه هم د معلوماتو غوښتنه شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د جنوري په 23 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له افغانانو سره بشري مرستې د طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي. نوموړي د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره هغه وخت ویلي وو چې دا محدودیتونه به بې ځوابه پاتې نه شي او له طالبانو سره د تعامل د بدلون په برخه کې له خپلو متحدینو سره مشوره کوي. د یادونې ده چې تر دې مخکې سیګار کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې امریکا له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د سیګار د راپور له مخې په دې پیسو کې له 2 میلیارد ډالرو زیاته برخه یې د پرمختیایي او بشري مرستو، 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته او 2.1 میلیارد هم امریکا ته د افغانانو د تخلیې پروسې ته ځانګړي شوي دي. که څه هم طالبانو تل د امریکا لخوا په بشري مرستو کې مداخله رد کړې او ویلي دي چې د مرستې د یو خصوصي بانک له لارې مصرفېږي او دوی لاسرسی ورته نه لري، خو سیګار کانګرس ته په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې طالبان له بشري مرستو څخه د مالی او یا د جواز د صدور په بڼو د عوایدو د ترلاسه کولو هڅه کوي او له کانګرس څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه څېړنې وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار ادارې یا سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي او که طالبانو ته. خو د امریکا دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي محب شریف نه مطرح کړې.
نور امریکایی داراتو د پخوانه اوا او شتادی چې نه یوازې دغه د اونیزې کڅوړې مسئله، بلکې نورې مرستې حتی اروپایي ټولنه یې چې کوي یا نورې بشري ادارې یې چې کوي، د دوی ویره دا ده چې دا د طالبانو لاسته ونه غورځېږي او دا عام ولس ته او نېخ په نېخ هغه بېوزله او تنګلاسو انسانانو ته ورسېږي په افغان ولس کې چې اړتیا لري، محتاج دي، بېوزله دي. لیکن په دې ارتباط باندې چې دوی کوم رسمیات مخکې بیایي، همدا سیګار په افغانستان کې موجود نه و، همدې سیګار تفتیش او پلټنه نه کوله چې د تېر حکومت او د جمهوریت په دور کې په میلیاردونو ډالر کته پورته شول او بالاخره نتیجه دا راووته چې دا ټول غلط لګېدلي وو.
آیا د دې مرستو معنی خو دا نه ده چې طالبان د پراتلونکي کې پیاوړي شي؟
نه، زه فکر نه کوم، بلکې امریکایي مشران ډېر کوشش کوي چې د ولس په وړاندې د هغه مسؤلیتونو په اساس چې د دوی په اوږو دي، د امریکا د خلکو په مالیا مالیه کې راټولې شوې پیسې په داسې ځای ونه لګوي چې سبا ته بیا هغې ته د جګړې مسئله وي، سبا ته د هغې په مقابل کې د وسلې د راپورته کولو مسئله وي. دوی دې ته ځان عیارۍ، زما په نظر باندې نسبتا دې ته چې طالبانو ته شین څراغ وښيي چې تاسو ته موږ مرستې لیږو او ستاسې نه خوشحاله یو.
فکر کوي د طالبانو وروستي سیاستونه د دې لامل شي چې دغه مرستې دې په افغانستان باندې ودرول شي؟
خطر پرده سوچ د سیاسي چارو شلون کې محب شریف سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټي مشر د مایک مکال د غوښتنې په اړه چې ویلي وو د امریکا افغانستان سره د امریکا مرستو په اړه باید یو څېړنه وشي او غوښتنې کړې وشي باید د دې څارنه وشي، په دې اړه د هغوی نظر پوښتلی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لزګونه سوداګری میرمنې په نړۍ کې د هیواد تولیداتو له هغې ډالۍ د غالیو، غڼو او وچې میوې د صادراتو لپاره د بازار موندنې په مقصد پرون د دوبۍ په نندرتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره پر کاري فرصتونو د پام وړ محدودیتونه لګول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لسکونه افغان سوداګرو میرمنو په ګډون د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې درې ورځنۍ نندارتون پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره د دې نندارتون ملاتړ کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ویزې او سفر د محدودیتونو له کبله د نندارتون ډیری ګډونوالو میرمنو له کابله په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانه کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغه مشتریانو ته چې غواړي د خزو د حقونو ملاتړ وکړي د رسیدو لپاره پر یو سوداګریز مارک کار کوي او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربی اماراتو کې غواړي چې د افغان خزو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغه ته فرصت ورکړل شي. میرمن کریم وایي هدف د افغاني محصولاتو د صادراتو پیل او هغه ته بازار موندل دي. یعنی موږ غواړو د سوداګرۍ د خونو لاره د افغان خزو د تولید ځنګړی مارک رامنځته کړو. نو موږ زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شویو محصولاتو د پیرلو لاره له هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د نندارتون ځینو ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو پر ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان پر مات ګډ اقتصاد او د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. اسما کوهستانی د غونډې بل ګډونواله ده.
قبلا د جمهوریت مو کار میکردیم،
فعالیت میکردیم. د وای کله چې د جمهوریت پر محل مو کار کاو پر خزو محدودیتونه نه وو، خو اوس زموږ پر کارونو یو لړ محدودیتونه وضع شوې دي. مثلا زموږ په شرکت کې ما شاوخوا اتیا تنه میرمنې په دوو برخو کې روزلې، خو اوس زموږ روزنیزه برخه په بشپړ ډول شنډه شوې او شمیرې له اتیا تنو څخه شلو تر لوېدلای دی. بازارونه هم ډیر خراب دي، راکړه ورکړه نشته، د خلکو کار او اقتصاد صفر شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې له افغان سوداګرو ښځو سره مرستې وکړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګیدلي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
1992 کال کې د امریکایي پاتریشا ګوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي کال نه و. په دې کال کې پاتریشا چې 250 کاله عمر درلود او ورکه شوه او اوس یې درک لګېدلې دی. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
لنن تیر شکل مخکې چې کله پاتریشا ګوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل، خدا شزه یې ونه مونده. او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشا مړه شوې ده. اوس سینن تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په وټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله. او کله چې د دې معاینات وکړل، معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم گاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان پوخنۍ صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپارو په اسلام آباد کې محکمې ته حاضر شو. او یو کلن عمران خان چې نن لاهور څخه اسلام آباد ته روان شو، رسنیو ته وویل چې دلته د ځنګله قانون حاکم دی او ما زندانی کوي چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د پاکستان پوخنۍ صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې محکمې ته حاضر شو. د لسیشن بیر هیڅ په لاهور کې په خپل کور کې او پولیس ویل چې د محکمې حکم ته توجه نه کړي. پر عمران خان د صدارت پر مهال د اختلاس په شمول یو لړ تورونه لګیدل دي. عمران خان د 2013 کال په اگست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان د 2022 کال په اپریل کې واک ترې وګرځاوه او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپارل شو. محکمې ته تر رسیدو مخکې نن د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ټویټر کې د خپل مشر ویډیو خپره کړه چې پکې عمران خان وایي چې دی به زندانی کړي او د دې لپاره به زندان ته ولي شي چې په انتخاباتو کې له ګډونه محروم شي. عمران خان لا په اسلام آباد کې محکمې ته له لاهور نه ورسېدلې چې په لاهور کې پولیس د زمان پارک په سیمه کې د کور ته په زور ورننوتل او د دله پلویانو سره یې خوډه پوشو. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پولیسو د عمران خان له کور سره د خان دیرشتنه پلویان نیولې دي. د پولیسو د عملیاتو مشر سویل صخرا ویلې دي چې د عمران خان د کور دروازه یې ماته کړه او دننه یې ماسکونه او داسې بوتلونه چې له پټرولو ډک دي موندلې دي. د سویل صخرا په باور د عمران خان په کور کې داسې ځایونه هم دوی لیدلې دي چې له هغو څخه په تیرو ورځو کې پر پولیسو بریدونه شوي دي او په لسکونو پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیرونی په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان دا وخت له سیاسي، اقتصادي او امنیتي سختو ننګونو سره مخامخ دی. خلیل زاد دا خبره هم کړې ده چې د سیاستوالو وشل په دار ځړول او په زندانونو کې اچول ناسم لار ده. خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي دي چې دا د سالم فکر او عملي حکمت وخت دی او د په وینا د عمران خان له نیولو سره به په پاکستان کې سیاسي حالات لا ترنګل شي. راپورونه مرکی او اوریدونکی.
نن د کابو وشتما په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. سه کال د ورځ په داسې حال کې چې یو شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتی او اقتصادي ننګونې زیات شوې دي، د خبريالۍ د کارولو لنومه ګټه پورته کونه هم زیات شوې ده. دوی دا ورځ لمانځي. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولی. لدغه بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سل بندیدو خبرداري هم ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سکل د کبمیاشتي و وشتمه د خبريالانو ملي ورځ ده او دوی په افغانستان کې لګړنو سنځو سره مخ دي. یش میر افغان خبريالان وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یش میر نور ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه توی کړی دي. د ټولو نیوز خبريال عزیز ابراهیم چې په مزار شریف کې د طبيعت په فرهنګي مرکز کې پر خبريالانو د دایښ ډلې په برید کې ټپي شوی او دوړو غوګونو ته زیان رسیدلی وایي چې دای او همکاران یې له دې پیښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
مشکلات خبرنگارا با او روبرو
است. اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړي توګه له دې پیښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نښه کوي او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې وزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبريال او د رسنیو یو کارکونکی ووژل شول او نونس نور خبريالان ټپيان شول. د برید په افغانستان کې د خبريالانو لمیري ورځ یو اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. له 1992 کال راهیسې دغه ورځ هر کال د کب میاشتې په 28مه د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هر کال د دې ورځې په مناسبت د یوې رقابتي پروسې له لارې د کال غوره خبریال ټاکي او معرفي کوي یې. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا چې درې ورځې وړاندې د 1401 کال د ګډ خبریال جایزه ګټلې وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه
پخوا کې یوازې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وه، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تعبیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی وزګاری دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ولې 15 قضیې ثبت شوې چې ډېرې یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په درويشتمه وویل چې د زرغون تلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو بنو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو د نن لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅنګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبرنگاران مجبور شدن از سرسازی که با
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نشي دې ته اړ شوي چې ځان سانسوري ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، خای افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سل سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمی وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالۍ او رسنیزه ټولنه بېرته ژوندي کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان له ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هېواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کېږي او له هغوی څخه غوښتل کېږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په سویلي کې اروزګان ته ورځو. د اروزګان د دهراوود ولسوالۍ کې خلکو د یو اعتراض پر مهال طالبان په بې عدالتۍ تورن کړي دي. د اروزګان ولایت دهراوود ولسوالۍ د جنوب د سیمې د اوسیدونکو چې اعتراض یې کړی وایي طالبانو یې پلارنۍ ځمکې د محکمو له پرېکړې پرته په زور ورڅخه اخلي او هغو کسانو ته یې ورکوي چې دوی ورسره نږدې اړیکې لري. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
دا قهریدلی د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د جونو د سیمې اوسیدونکي دي چې طالب مشرانو ته په غوسه دي.
ولې خو امیر مؤمنین بس مامې که یوازې د نورزو د بابو زوی یې.
د دې د صبر کاسه وروسته له هغه ډکه سوې کله چې د دې په خبره د ټولو طالب مشرانو د دفترونو تر دروازو ورغلي، خوای چای ژغ نه دی اوریدلی. دا خلک چې د طالبانو د پخوانی مشرم له محمد عمر له خور کول سی وی اسنادونه په لاسونو کې نیولی او د غراز د یو شمیر نور محکمو اسنادونه هم ورسره په لاس کې دي. وای طالبان د دې پلارنیم ځکه وسور څخه په زور اخلي او د دې په سیمه کې چور سره پر ځمکه داوا کړي، هغه ته د محکمې له پریکړې پراته ورکوي. دی وای د یادم ځکه اندازا سباندې 1500 جریبه تر رسیدي چې لکیرو دوه دریو پیړیو رئیس خوري او د غراز کورونا او باغونه پری جوړ کړی دي.
د خدای او د رسول حق نه را سره کیږي. ولی خو امیر مؤمنین بس مامې که یواز د نورزو د بابو زوی یې. د خدای او د رسول حق ما وکه ما پدې هیڅ خانه پدېږي.
زمر ناره نه یو مشر او رضا نه بل مشر او رضا نه قاضی او رضا نه زمر حق مست قاضی را کړی دي، نه والی را کړی دي، نه وزیر صاحب را کړی دي.
دغه مکتوب چې زما و پلار ته ورکړی دي امیر مؤمنین لاما مره خون نن نه منل کیږي. ولی چې وویش کاله دغه خطه کیږي
د 200 کالو کوالیه د پدار د وخت زیات درامه دغه شریک کوالیه دی ورته وګوره دغه لاندې ولم زما ده په مرام زما کیږي د مراده وخت.
دا خلک وایي چې طالبانو درې کاله وړاندې هم 300 کسانو د دې پر کورونو برید کړی او هڅه یې کوله څو دم ځکه د محکمو د پریکړې پرته له دوی واخلي، خو وایي بریالي نه سو او دوی ورسره جګړه وکړه چې پر مهال یې هغه وخت یو طالب هم ووژل سو او درې نور ټپیان سو. دا خلک اوس ګواښ کوي که یې دوسیا د شرعي اصولو مطابق ونه څېړل سي او محکمه پریکړه ونه کړي نو دام ځکه به هیڅ چاته په واک کې ور نه کړي او یو ځل به بیا جګړې ته ځانونه چمتو کړي.
بیا لکه آینده چې د دوی سر دلته کالب پاته وه خو انشاءالله ولازي شل واره به نور دغه سي دلته دا ډېره وچه خبره نه شته چې دا در باندې درځي. دا که کوم امیر ماته کوي بېخي دې نه راته کوي.
د دې سیمې هغه نور خلک چې پر یادم ځکه یې دعوه کړې وایي دا مځکه یې له دوی څخه په دریو محکمو ګټلې ده، نو طالبان ځکه اوس ودی ته دا مځکه له دوی څخه وراخلي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی دا مځکه د محکمو د پریکړې پر اساس لږی خلګو اخلي.
د دوه قومونو ترمنځ د ځمکې په سر تقریبا 200 جره ځمکه راځي دا جنجال د څو کاله دا یو طرف ته سده په دریو پیسلو باندې د محکمو پیسلو باندې د اجرا حکم را وړی وو دا بل طرف یو سر بیا نه مني نو محکمو د اجرا امر ورکړی دی نو انشاءالله سبا به اجرا کیږي په خیر سره د هغوی دعوه ناقص ده محکمه کې جواب صحیح نه ده ویلی
دا فداسیال کې دی چې په دې وروستیو کې په کلیوالو سیمو او لیرو پروتو سیمو کې د قومونو او خلکو ترمنځ دغه ډول جنجالونه د مځکو پر سره زیات سوي دي چې د نظر خاوندانې علت د خلکو بېکاري او غربت
یې